اساسي او بشري حقوق. قدرمنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په افغانستان کې څو ورځې وړاندې بیا د کانکور د ازموینې نتایج په داسې حال کې اعلان شول چې د نجونو ګډون بیا هم پکې نه وو، نو ځکه موږ غوښتل چې د زده کړې په حق باندې خبرې وکړو. له موږ سره په دې خپرونه کې میلمه دی د کډوالو د حقونو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال ډاکټر احمد الله صدیقي. له نوموړي څخه مو په پیل کې پوښتلی چې ولې د طالبانو حکومت ځوان نجونې نه پرېږدي چې زده کړې وکړي؟
خدا خو وسنه نظام همیش لکه کوم وخت نه چې دوی په زور راغلي دي او هیواد په زور نیولای، دوی برنامه هم د پاکستان برنامه ده چې هغه مخه طبيعي چې وشي کولای افغانان د ته مجبور کی چې یا هیواد پریدي او تر څو چې هغه لوستي ځوانان چې کوم په هیواد کې دی هغه خبر اوزي اوزي چې دوی ته لار اواره راشي او دوی باندې څوک انتقادونه په هیواد کې ونه کی او افغانستان هم درنګ د گاونډیانو او د هیواد د دښمنانو چې ټول پیږي چې پاکستان او اندې دوی نغوا اړې چارغان پرمختګ وکي او خپل نور کلونو ته شاته وګرځي. دا د هغوی برنامه وا او برنامه اوس نه ده، دا برنامه د دوی د پخوانه د پروګرام روان دی او تر اوسه پورې دغه عمل لري. د طالبانو په نوم طالبانو د کوم حاکمیت او کوم ډله چې رامنځته شو دا یو پروژه وا او د پروژه پاتې یو پروژه تر څو ته ژوندۍ دي غلام بوي او لاس پوسی بوي.
راځو دې ته د تحصیل پاق باندې خبرې وکړو. دا د یار وګړي اساسي او بشري حق دی. څومره افغان ځوانان لدی اړه دوی صدمه ورته ورسوله؟
دوی ته نه یوازې چې روحي صدمه اړولې ده، بلکې هغه د تحصیل حق ترې اخیستی دی. هغه نه کوم جرأت او همدارنګه کوم انساني حق او حقوق شله هغه ترې اخیستی. دلته اوس دوه لارې وجود لري، د پاره کنه چې یا خو بدا کې چې همدغه ځوانان چې دوی نه تحصیل حق اخیستی دوی همدغه سره لکه څنګه چې د ظلم لاندې به ژوند کوي او یا به پاسې کې پاسون مکوي. نو دوه لارې لري، نو هم فزیکی هم منټلی او روحانه د خلک نارامدي او د ټولو نستر جفای چې د ملت تر شا کړی دی هغه داده چې دوی نه هغه بیسیک انساني حق او حقوق ترې اخیستی چې هغه تحصیل دی. ځکه چې په قران کې هم خپل حس دي چې قران کې نه دی راغلي چې تاسو به انجونی یا الکان به تعلیم نه کوي. تعلیم فرض کړی دی په ام انجونی کې الکان به ټول تعلیم فرض کړی دی. او کدا سی وی چې دوی وایي چې مثلا د تعلیم دا چې هر دلیل دوی لري، خو د یو دلیل خومده دلیل دا دی چې لکه څنګه چې مولا فضل الرحمن ویلی وو چې دوی تعلیم نصاب باندې کار کوي تر څو وشي کولای په تعلیمي نصاب کې د پاکستان ترمنځ غاړي کې ټینګي کی. نو دا څه معنی لري دا خبره؟ دا خو ډیره عمیق معنی لري که څوک پوي وي په د باندې دا خو هغه شیان په کې اضافه کوي لکه څنګه چې زمک قهرمانان زمنګ ازادي غوښتونکي لامان الله خان او احمد شاه بابا او دغه ټول لونی سره دغه په ټول دغه لاسته راوړنې دا ټول به په داسې شکل په کتابونو تعلیمي نصاب کې اضافه کړي چې هغه د پاکستان ګټه پکې وي. او که چیرته دا خلک وایي چې دا تعلیمي نصاب خراب دی او ټول قرآني کې سم ده، ټول د مدرسې کې په ده فکر وي چې حکومتداري حکومتولي او دغه مسایل چې دي دا په کنز مونه او خلاصه او په دغه شیانو باندې نه کېږي. دا ساینسي مضامینو ته لري، دا اړتیا نور مضامینو ته لري، نه یوازې په دیني مسایلو باندې مخې ته لري. افغانستان 99% مسلمانان دي، شکر هر یو په قرآن تعلیم پمدارګه په تعلیمي زده کړو سنبال دي. ام دوی نه که تاسو پښتنو کې دی هغه مشر مال واکداران نه پښتنو کې قرآن په تفسیر ونشي لوستلای، مګر په افغانستان کې شکر الحمدلله هر یو که تاسو وګورئ که هر یو نه نو په هر کور کې نیمایي قرآن لوستلی شي، په قرآن باندې پوهیږي، په معنا باندې پوهیږي، په تفسیر باندې پوهیږي.
د قصه عبد الله کسان چې کامیاب شوی دی، د دوه ډاله کې د څه کسان کانکور لاله نه کامیاب شوی دی او دوی لوړ زده کړو ته لار پیدا کړی ده، چې البته د خپل ټولګیوالو په خبره چې دې کسان اته املا نه درلودله، دا کسان امدسی بیا بیرته فارغوی. په دې راته خبرې وکړي چې دلته د دې لپاره چې صنفونه خالی پاتې نشي، دوی مقصد کسان کامیابی چې په صنف کې کېنی، دا څومره زیان ده؟ په خپل ځوان ته چې بې سواده کس فارغېږي او بیا هیواد ته بد څوک
کې. اوله بدبختي خدا ده چې غټه بدبختي، البته چې په ټول هیواد کې یو وخت کې بدري لا کونه ډیر شاوخوا وګړو د کانکور از موینه ورکوله. په هغه هیواد کې نن 50,000 کسانو په کانکور کې ګډون کړی دی. دنه غټ شرم دنه غټ بدبختی زه فکر کوم چې دا به نه وي او بل دا چې تاسو ویلې چې ساين قانون اور کړی دی او څو کامیاب شوی دی
د کتابن دا چې کسان راغلي دي چې هغه به بحث نه کوي هغه به خپل اعلان نه کوي پسند کې به اخر نمرې زه کسان پیژنم چې هغه خپل د سن فاول نمرګان فارغ شوی دی هغه پاتې دی په کانکور کې مګر متاسفانه چې دا چې خلک فکر راغلي چې هغه به پیسې نه کوي خو سید هغه به کامیاب شول سنفونه بڑکی دا به دنه نه دوی چې شي کوي بیا په سنفونو کې به دوی څه کوي ځکه چې یو کس کټ ټپ ماسل وی او هغه په هغه معیارونو د ټپ معیارونو برابر هغه سبا ور فارغيږي نو د په ځای چې هغه ټولنه د ګټه ورسیږي دا غره تاوم نه وړي وي او هغه هیواد دومره شاته پری خدای چې د ټکنالوژي لمخه نه چې په هغه یا په انلاین شکل یا په نورو ډولونو باندې هغه به یو ریسرچ او تحقیق هم نشي کولای نو دا لوی زیاده چې مک د درې کال کېږي هم د انجنونو لخوانه هم د الکارو لخوانه درې کال کې مک تقریبا دا څه فکر وکړ چې په لکهو کسانو موږ فارغین ورکول او په لکهو کسانو به کانکور ورکاو او هغه به خپل تحصیل نه ورکاو هغه لکهو کسان به برخه پاتې دي او دا هیواد یې 500 نه تر 1000 کلونو پورې بیا ورسته شاته وغورځوي
وخت د تیریږي انجنې مکتب ته نه فریدي له شپږم ټولګي پورته لوړې زده کړې نشي کولای د خځینه ډاکټرانو د شمیر کمښت څومره بیا خپل افغان میرمنو ته صدمه رسولې سي
خدای خو موږ د افغاني هغه ارسه یو طرف ته فریدو هغه علمی بحث هغه د سي هغه وطني بحث هغه دلته ودانګما هغه دا دی چې کچیر ته دوی فکر وکړم دغه وسانه د کوم حاکم نظام د دوی میرمنې مریران کیږي خو دوی خوشاله دي چې دا ټول خپل میرمنې او دا ویسي پاکستان ته او نور هیوادونو ته او نارینه ډاکټرانو ته وړي نو کدا هغه خپل غیرت وی غیرت مونږ غیرتيان یو مونږ فلان یو بستان یو نو دوی وسه کوي بیا دوی دا مني یو نارینه راشي او د دوی د خزو معاینات وکي خو نه دا څه نه کوي دغه مسائل دي چې دا خلک نشي کولای دا خلک یو خدای دی چې خزینه ډاکټرانو نه حق حقوق واخیستي دویمه دا چې هغه خزینه ډاکټرانو چې اوس به فارغې دي درې کال ډیره خلک په اخري سمسترونو کې ول یا په اخر پونځي په اخر کال کې ول هغه اوس وخت فارغ نه دي یو وظیفه کول او د هیواد خدمت به کوي خو نه بختانه د هغه نه یوازې چې دا حق واخیستي دا غوي د ژوند سره دا سه لوبي وکړلې چې ترڅو ژوند دی د دې په نفسونو کې او د دې په ژوند کې به طالبانو ته نه یو ذکر کا واغه هغه بد دعاوي چې وی هغه بد دوی درنه راوړي نو تعلیمي حق به خور نه واخیستي دا غوي عزت مور نه واخیستي هغه نه هر څه واخیستي نو تاسو څه فکر کوئ چې دوی به همداسې کینی دوی به همداسې غلی پاتې شي نه خو که چېرته بیا هم دا خبره یادونه کوم که غواړي چې همداسې دغه ظلم تر سیوري لاندې ژوند وکړي یو خو به دا ژوند کوي او یا به دای چې پاسون به کوي
داسې وایم چې دغه اوسني نظام حاکمان دوی د خپلو اولادونو ته ول وګوري چې د دوی لورګانې لونې چېرته درسونه او تعلیمونه کوي په ماسترۍ تر سطحه پورې پاکستان کې او په قطر کې په نورو هیوادونو کې دوی نجونې او لونې هلته درسونه وایي او تعلیمونه کوي نو دا خو خپل دوګونی چلند دی غیر اسلامی چلند دی چې د افغان میرمن سره کوي بده خو بیا موږ چې دا برنامه ده دا پروژه ده کچته دوی ځان ته افغانان ویلی او افغانان وی وی نو افغان خو د بل افغان په درد زوري نونجونو نه حق اخیستي دي هغه فزیکی له لحاظه خو هغه به دغه نه په کورودل دا ول نه تر اخره پورې او دوی هغه روحن به نارامه دي خلک نو همیش کلونه کلونه خو دلی دي چې په افغانستان کې د نونجونو حق البته همیش تر خپل اند شوی دی دا وسنی نظام نه غټ ظلم د نونجونو په حق کې د افغانستان په تاریخ کې چاره کړی
bale dui bar bar khpal gundo ki wai cha afghanistan ki amniyat da khalka wala si khpal wilayat talarsi ya nur kasan chakar la para bila bila wilayatuno talarsi suk cha da na wai jang nasta jagra nasta siriq sahab kamunga si wai cha pa jina kem aram arami da mari tol khas di hi suk nasta ya afghanistan usanai waziyat la adwi sara nus tashbik wala
hamda sada de da chale betak da ishara o gra dui chi amniyat de chi chi amniyat kata se fasad wo gorai khudal ta خدان خلک خودی کنه زکه دغه ابل اورز یو چا سره خبرې کوم لري افغانستان د تازه راغی وې دوم رغت ترين فساد د تاریخ په تل کې نو شوې چې وس روان دی په افغانستان کې یو تذکره الکترونیکی تذکره باندې چا پیسې نه دی ورکړي ورکړي هغه ځینې فیس به یې کړه سلپین صاحب افغانای به بس 100 ډالر د خلکو نه ستې دی دا یو نمونه ده د الکترونیکی تذکره په خاطر خدای خو یو غټ بزنس روان کړی دی کنه او دا څوک چې وي امنیت وي امنیت دی هغه سره طالب لا بیګران نظامي شرطه هم خدوی کړه څوک وایي چې امنیت دی په افغانستان کې څوک چې به هوا ده به
بهر دي ولې خپل فامینو نلتن را لګي کامنيت وی ولې خپل مور پلار خويند ورونه او دا زمن چدل د امریکا او اروپا کې تعلیمونه کوي په خصه تعلیم کوي ولې دوی خپل اولادونه نه لګي هوا ته او امنيت د چی شي کوم امنيت ده تاسو خود سره لګ باندې راوځي تاسو خود د کابل د خار لګ دی او اطرافونو ته ولاړ سي په کابل خار کې خپل دنه سوګا من نه دی هر اخوات چې زه یو کس د زوالاړ د فکر کوي چې بس تعقیبېږي به 4 ساعت
هم دا درس نه یی کار نه یی د خپل څومره په افغانستان کې د فساد لامل ګرځي ځکه هر څوک چې بیکار استي فکر منفي خواته ځي تحصیل ته نه پریدي کار ته نه پریدي د څومره د فساد لامل کېدلی شي
څومره چې انسانان بد لارې ته ځي یو د غټترین عاملونو نه دا چې بیکاری او بیروزګاری ده په هواد کې کنن غلا کیږي کپ هواد کنن څوک وژل کیږي په هواد کې څوک یو بل ترور کوي او وژني او بے عزت کوي دا ټول د وجه ده چې د خلک بیکاره دي تعلیم خداسې بیا هم دسه و چې بس پانتون به خلک وتلل هدا اقل هغه نیمه ورځ به فکر به بدل او تعلیم او تحصیل ته بیدار وي تاسو فکر وکړئ چې یو کس د شپه ورځ کوټه کې واچوي او بهر یې مپرې دی نو بل اخر هغه خپل مړ کیږي مرګ خداسې نه ده چې ته یوازې به یو کس ووله بس مړ شو تاسو یو انسان هر ورځ مړ کوي دنه غټ ظلم شته دنه غټه ګناه شته هر ورځ افغانان په خپل دنه کور کې وژل کیږي تعلیم نه کوي بس ټول ورځ کور کې راست دی هغه به ډېرې به اولاددار وي ډېرې به ځوانانی ډېرې به پیغلی یلته هغه بس ټول ورځ کور کې ناست دی بس یو بل ته وګوري او دا په دغه هر ورځ وژل کیږي دا خلک
که راسو ولستا زداکړې د دوی معنی کړی دی دوی مقابل کې ټول یو لاس نه کیږي نه راپورته کی په دې خبرې کو آی امکان لري چې ولس خپل مبارزه وکړي راپورته سي او یو مثبت لار به ولري
ولنه تاسو د بنگلاديش هغه ولې دی بنگلاديش کې هم د ځوانان لا پاتې دل هغه د حکومت درته نظام تبدیل کړي د قانونو قانونو نظام درته تبدیل کړي ولې چې دوی مجبور شول هم د ځوانان محصلین ول تنګي تنګي ځوانان د شلو پینلیوشت کلو ترمنځ د ځوانان لا پاتې دل د بنگلاديش صحیح نظام درته لمنځه یوړ ولې دا کاری وکړي ځکه چې د خلک په تنګ راغلل نور بیا هم دولاره لري ما مخکې ویل چې یا به د امدغه جبر لاندې ژوند کوي او هر ورځ به مړکیږي سره او یا به راپاسيږي پاسون بکړي
دا وضعیت کاندسي پاتې شي د افغانستان راتلونکي څومره خطرناک ویني
کدا وضعیت هم د پاتې شینو منګ به اتلسمه پیړۍ کې به ژوند کوو ځکه چې کدا وضعیت کال دوه کال نور دوام وکړي داسې چې شته ځوانان دي کډرونه د خو به هواد پری دی ولارد سي دی هواد په هلو لارو په کوشش کوي چې داسې وضعیت ولارد سي تر سوال تدوی وشي کول خپل باقي مونده ژوند یا غتکم تعلیم او دای چې په زړه کې دی هغه بکې کده هغه په قانوني او غیر قانوني لارې دا کار بکې او یا نو کنین او هغه د جهالت دوره کې ژوند کوي ځکه چې د هواد ستا کډرونه وتل د هواد ستا تحصیل لمن زولاړې هواد کې ستا فرهنګ لمن زولاړې نو ته هیڅ سم نه یې نو ته هیڅ نه لري چې هیڅ نه لري نو دنه رمړ هواد یې نو ډیره خطرناک ده وسه پورې وس هم مخ کلونه کلونه شاته غورځېدلی یو کده ادامه پیدا کړي نو موږ به تل سم پیړې کې ژوند کوو هغه کډرونه چې پرته روشل کلونو کې ډاکټرا او ماسترانه پورې تحصیل کړي او هغه لاړ لوس پر دې هوادونو کې مزدوریا نه کوي تر کوم انرژي چې لري هغه پر دې هوادونو کې مصرفي او چې کله مارک تنې ریشو یا بلاټ شي خپل هواد ته په دې معنی چې هغه هواد به نور دمړو هواد وي هر ورځ د ځوان په هایس چې دلته تحصیل کوم فلانه ما ته حالت ته څو ورځ نشته چې د هواد په اړه فکر نکوم ځکه دومره هر سل د په دې هواد کې امریکا کې لرو هر سل هغه که تاسو وګورئ بیا روحان موږ په افغانستان کې یو نو تاسو فکر وکړئ هغه هوادوال مو چې په خپل دننه په هواد کې دي ماسترۍ ډیګري نه پلاس کې دي هغه وسکه هغه وسه حالت لري دا وضعیت ګوري کارنستا بیروزګاری ده او په چوکیو کې داسې بے سواده بناست وي چې هغه په شلو کلونو کې په غرونو کې ژوند کوي او هغه ستاپ ځای ناشتي په چوکیګانو کې او په ډالری ماشون اخلي او ته یو ماستر او ډاکټر لري او تاره په کور ناشتي او بچی دنه تجاړي نو ددنه غمیزه بل نه ست فکر کو په هواد کې روح هم دا انسان آرام دي روح هم دا هغه خلک دي چې دوی روزانه وجل کیږي نو دا خلک یا به ډېرې پر دې هوادونو تل دي او کوم چې پاتې په هواد کې دوی به هم د هواد بهر وزي او دا خپل زده کړې تحصیل دا په بهرني هوادونو د نورو هوادونو په جوړولو کې به مصرف وي
چې غوځوانانو تم یو څول روته دوی په هواد کې دي او نشه کولای زده کړې وکړي البته انجینر دا دوی چې به مونږ اوسه شته دا ډالر
امید شته ځکه دا څنګه دا الله پاک هر څه ګوري دا خلک راته څنګه چې په تیر وخت کې من نه تو اشکاله مخ کې امدا سه اوی راغل البرت اویل ولاړ الوتخت دل خیر دغه تور شپه به هم تیر شي ځکه هر شپه په نورو ستو راستا پړای باید حقیقت وای دوی باید پاسيږي دوی باید خپل غږ پورته کین نور ځوانان تنظیم څنګه پیغام ورکوم چې نور تاسو پاسيږي غږونه پورته کوي ځکه چې کنن سبا دغه سه غږ سره پارت کیږي او 2000 کسان مړ کیږي نو د اقل لکه بنگلاديش غوند نظام خبرته بدل کی ما خوینده چې په کورو کې دي کزمینه لری د تحصیل کزمینه لری هدا اقل ځان سره سل سټډي کول کتابونه مطالعه کول دغه وزنی لار ده بل خو بلار نه لري تاسو او که د هیواد لپاره ورته بهر کې کوم او هغه برابرېږي اوس خو درسونه آنلاین هم ستا خو چې آنلاین درسونه وي نو هغوی لپاره غربت هغه پیسې او دغه انټرنټ پیسې به د کما کي نو بله لار نه لري چې هغه ورځ تر بلې خپله په کورو کې ناست دي او په کورو کې د په ځای چې خپله روحن ووژل شي غوره ده چې دوی دې هم د هیواد کې ورته چانس برابرې بهر دې ولاړ شي خپلو تحصیلونو ته او آنلاین اپلایګار دې وکړي سکالرشپ راسته د هیواد بهر سکالرشپ راسته که چانس ورسره یاري وکړي ان شاء الله چې په سو ووځي
چې موږ په دې خبرې وکړې چې افغان ځوانان باید خپل غږ پورته کړي سکال په کانکور کې دوی ګډون نه شوی کولای البته انجینې دوی ته غږ پورته کړي یو دلیل دی وایي چې دوی وهل کیږي بند کیږي اته د کورنۍ غړي دوی په سر تهدیدېږي دلته تاسو کوم د حل لارې نه یا
تهدید خوسته خو دا وایم کنه د دې په دې چې هر ورځ مړ شي سړی په یو ورځ مړ شي خبري دا چې هر ورځ هر لحظه هر ثانیه وژل کیږي دا غوړه دی او که یو ځل سړی مړ شي دا خو د بیغیرتۍ ژوند دی چې هر ورځ مړ کیږي هر لحظه مړ کیږي هر څه په خپل سترګو ګوري څه کولای نه شي
ځینې کسان چې په خارج جمهوریت په دوران کې امکار کول دولت سره اوس له طالبانو نه بدتر سخت دریځ کوي دی البته یو شمېر ټول نه یادو دوه کسان ته تاسو وایي لري
هغه خلک دی هغه خلک نه کته تاسو پښتنو کې جمهوریت کې بغیر کله کړه وي او عیاشترین انسانان هغه ول کوم فسادونه چې هغه خلکو کړی دي هغه ډیر دوه مخ انسانان دي نه ډیر منافق انسانان دي هغه خلک وکاو لونګي راشي لونګي و هي او که جمهوریت وي همداسي ګیره او نکټایاني د منافقینو نه بتر دي هغه خلک ځکه چې وکاو سړی هغه باغ انساني او ایماني او افغاني غیرت مور سره هغه په طرف معلوم وي نو هغه خلکو نه ډیر وډار شي سړی لکه دغه مخامخ نه دښمن دي معلوم وي هغه خو نه یوازې دا چې د خپل ځان سره د خپل کورنۍ سره جفا کوي بلکې د ملت سره هم جفا کړي او جفا کوي نو ډیر منافق انسانان دي هغه خلک اغوی د خدای نه وډار شي ان شاء الله چې دا غوی زایب هم دوزخ وي
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
خوش وخت تاسو مننه
درن دوستانو دا و د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د زده کړې په حق باندې خبرې وشولې او موږ سره میلمه وو د کډوالو د حقوقو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال ډاکټر احمد الله صدیقي تربیه پرځ کې چې است علامه مال او ملګری
آزادی میلمه. د آزادی رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو شی چاری ز اسمت ساروان ماو نن مو میلمه یو انزورګر دی، یوازې انزورګر نه بلکې خطاط او شاعر هم دی، ګڼ نور کمالونه هم لري. راځي چې له محمد الله مسعود سره مو لا ډیر آشنا کړو. نوموړی د پکتیا په میرزکی ولسوالۍ کې د جانولی کلی اوسیدونکی دی. تر اوسه د خپل آثارو څو نندارتونونه هم جوړ کړی دی. له ښاغلي مسعود څخه مې وغوښتل چې د ځان په اړه درته ووایي.
لومړی ابتدایي زده کړې مې په خپل کلی کې ترسره کړې دي، انډوا مکتب کې بشپږم پورې ابتدایي زده کړې. بیا وروسته ګردیز تړلو ما ګردیز په مرکزي لیسه بل هلې سکندري زده کړې بشپړې کړې دي. په 1953 کې لګې لسی څخه فارغ شوم او د کانکور لاره د پکتیا په هنتون د حقوقو پانځي ته بریالی شوم. په 1400 کال کې بیا د اداري ډیپلوماسي څنګه څخه فارغ شوم.
نو ولې مو دوار څنګه ولوستې؟
خبره پتا ده چې د حقوق په عموم کې په افغانستان کې لوستل کېږي. اوس دوه څنګه لري، یو د قضا څنګه ده، د قضا او سلمولې څنګه ورته وایي، او بل مثال د اداري مدیریت برخه ده. عموم کې ټول حقوق دي، خو دغه څنګه بیا بیلې بیلې څنګه لري. یعنی موږ دوه کاله تخصصي شو د اداري او ډیپلوماسي څنګه بیا ولوستله.
انزورګری یا رسامي ته مو کلمه خکړه، کلمه ورسره لیوالتیا پیدا شوه.
رسامي خو داسې و چې د هنر سره کوم چې زما مینه له ماشومتوب نه و. ډېر کوچنی ما تقریبا دریم سم کې وم چې ما لمړی د شیر سره ول مینه پیدا شوه. اول وختو کې مې سه لیک بیا ورسته د خط د خلا سره او د رسامي سره مینه پیدا شوه. خو بیا د کورنۍ تشویق ډېر ضروري او مهم وي. ما به چې کله خط ولیک نو پلار به ډېر تشویق کول ما چې ماشاءالله د خپل خط لیکلی دا ښه خط لیکلی دا. بیا نو دبه ما سره ډېر زیات خواري کوله. نو دغه نو ورسته ما مینه ورور سره زیات شول او د هنر مې راسته په مخه په روان ک. نو دغه مینه مې تر اوسه هم داسې ساتلې ده او پالنې.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوري. زموږ میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. یعنی تاسو د رسامي ترڅنګ خطاطي هم کوي؟
او بله.
خطاطي سره نور خلک څومره مینه لري؟ کله چې تاسو یو شی لیکي خلک څومره خوشحالي؟ د رسامي په باره کې خو ویل کیږي چې د هر چا خوخيږي.
بالکل، دغه خطاطي چې د مثال په دغه کلیوالو سیمه کې ډېر لوی ارزښت لري. په خو وخت کې موږ په علاقه کې د حساب او چا به شي خط لیکو، هغه ته به مرزانه وي. یعنی دغه خط د دې په شخصیت باندې ډېر ښه اغیز کوي. نو خپل خط خو ډېر رول لري او خلک ورسره ډېر مینه لري. مثال چې دغه جمعتونو کې یا په مکاتبو کې دغه لیکل په دیوالو باندې کېږي یا کوم آیات لیکل کېږي، دوی هغه ته ډېر ارزښت ورکوي، ډېر اهمیت ورکوي. نو ما خپل دغه کلی کې د ماشومانو لپاره د ځوانانو لپاره داسې یو کورس هم جوړ کړی ده چې په دې کې دوی دغه خط ښکلا زده کوي. نو دوی ورسره ډېره مینه لري د خط زده کولو سره.
خط ډېر ډولونه لري، مثلا نس تعلیق دی، نسخ دی او نور نور نمونه دي. تاسو په خپل کوم ډول خط کوي لیکي؟
ما خو خپل دغه د نسخ خط ډېر خوښیږي. په نور خطونو باندې لګ لګ بلد یم. او خپل چې مثال زیات لیکم یا ور باندې تبلوګان یا شی جوړوم، نسخ خط او خپل دغه د سلس خط دغه ډېر بیا لیکم. نور دغه خطونه یو بل سره تړاو لري، لکه دغه هنر چې دا مثال څوک شعر لیکي چې اتمن لګ لګ انزورګرم یو خطاته میکنه، خطونه هم دغه سي. کله چې سره یو خط زده کی یا بل خط زده کول ورته بدون مشکل نه وي. نو دغه کوي چې ډیر اسانه باندې را خط زده کی. خو زه خپل عموم کې نسخ زیات لیکم، د نور سره مینه ولا کاشتا ده.
خطاتي څنګه هنر دی؟ یعنی یو څوک کول شي لزانه خطات شي او کنه بدله چا سره شاګردي وکي؟
زما په نظر خو هنر فطري وي، یعنی د خدای ورکړي. خو که چېرته کې دغه خپل د هنر سره شي کوم استعداد لري، یو لار خود ولري دغه خپل هنر نورم غوړولې شي یا نورم خپل ورکولې شي. زنه خل دا سي چې مثال فطري یا د اول نه سي ښه خط لیکي شي او غا وصول او قاعده ورته معلوم ني. زما په نظر لار خود اوسه ډیر مهم ده، ډیر ضرور ده. چې بیا سړی کولی شي چې د خپل هنر تر چا خبره چې تر نړیوال سټیج پورې ورسوي. نو نور لارښود مهم ده، بل ځنه خل داسې چې اول نه دوی ښه خط لیکی شي.
خو ځینې کتابونه چاپ شوي دي چې هغه هم لارښودنه کوي خلکو ته چې څه ډول خط ولیکي. څه فکر کوي چې څومره دا ډول کتابونه مرسته کوي؟
بالکل، اوس خو داسې نړۍ ده چې ټیکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ده. زه به د خپله شخص درته ووایم چې ما ډېر شیان یعنی دغه د کتابونو نه ووایم یا د ویډیوګانو نه مې زده کړي دي. یعنی استاد اوس هغه کور ته راغلی ده، خو خبره داده چې سړی هغه خپله خواري زحمت او محنت وکړي انشاءالله کېږي. بالکل، دا ډول کتابونه د هغه څوک چې د هنر مینهوال دي د هغو په هغه باندې شخصیت باندې یا دوی په هغه علاقه باندې ډېر تغیز کوی شي. خو بیا هم هغه لارښود استاد ډېر مهم ده. یعنی که ته یو خط لیکې شاید تا ته خپلې غلطۍ د معلومې نه شي، کله چې ته یو استاد ولرې تا تمرین ګوري تا ته غلطۍ اصلاح کوي، نو بیا ته کوی شي چې ښه د نور هم ښکلا پیدا کړي.
ښه، اوس به ستاسو بل هنر ته راشو، انځورګرۍ ته. انځورګری هم ډېر ډولونه لري، مثلا ځینې د اوبو رنګ استعمالوي، ځینې غوړ رنګ یا روغنی رنګ استعمالوي، ځینې پنسل استعمالوي، ځینې پورټریټ رسامي کوي، ځینې منظرې رسامي کوي. که تاسو د خپل رسامۍ په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې څه ډول رسامۍ کوي او په څه شکل؟
ما رسامۍ خو داسې دي چې اوس طبیعي غونډه دي، مثال عموم کې ډېره یعنی هر څه شي رسم کوم، داسې جزئیات مې ځان تر اوسه ټاکلي نه چې زه د پیو شي کې کار وکم، بس دا ممکن ما علاقه دغه سي. او بل اول چې ما کار شروع کړی د پنسل باندې مې کار شروع کړی، ما پنسل رسمې زیاته کوله. یعنی هر انځورګر که غواړي چې د مثال رسمي پرمختګ وکړي یا ښه رسام پرې جوړ شي، نو کدی په دغه شروع د پنسل د کار نه وکړي ډېره بورته ګټه وکړي. بیا د رنګونو هغه د ترکیب د ګډول دي، ما بیا ساده رنګونه شروع کړه. او اوس چې زه کومه رسامي کوم هغه کې زه دا ما حتی زیاتې کنه چې هغه کې زه درې رنګونه وکاروم، یو دی اوبو رنگ دا، بل ساده رنگ دا، بل پنسل رنگ دا. یعنی ما چې اوس د کوم رسامي کوم هغه د درې رنگونو نه ترکیب جوړي.
یعنی تاسو روغنی رنگ نه کاروي؟
نه، روغنی رنگ مې تر اوسه نه دا کارول.
کوم یو آسانه درته ښکاری؟
ما په نظر پنسلي رنگ آسانه، ځکه چې هغه کې ته تیروتنه کوي یا غلطي کوي نو پنسل پاک دی ملګری دا. خو اوبو رنگ مې داسې رنگ دا چې هغه کې ته به ضرور اوسېږي، کومه خطا کې بیا پاکېږي نه، جبران بیا نشته. زما په نظر ما ته خپل پنسلي رسامي آسانه ده.
پنسلي رسامي بیا څومره دوام کوي؟ فکر نه کوي چې ژر خرابيږي هم؟
او دا اتیا ضرور ده. مثال مونږ چې کله یو تابلو جوړو کړه کا دی وګو رنگ دا هغه کارو غیر رنگونه دي کا پنسلي رنگونه دي، دغه ساتل په خپل طریقه رويش لري کنه. یعنی کته دی وګو رنگ رسامي کې هغه به دلمر نه ساتي، ته به دی ور دی وړاندو مثال دغه شی باید ونشي ورته دغه رنگ خرابي یا شته چوکاټ کوي دی شي سره به څومره پاتره دغه ولري. پنسلي رسامي هم دغه سره په پنسل رسامي کې ته باید کوشش نه کوي چې بغه باندې لاس تیر نه کوي یا څوک وتی ورنه وړي، ځکه پنسل رنگ داسې خاصیت لري چې د لاس تیر ورغي سره بیا راخت لنګيږي ورته بیا خپل ختميږي. نو د پنسل رسامي هغه ساتل ضرور دی. نور کدا چوکاټ شي بدمر دوامي بیا زیات او بل غلام ډیر زیات، ځکه چې یو کلاسیک ونت موډ لري دغه.
آیا په انصورګری کې مو هم استاد درلود کوم بلزان پیل کړ او تر اوسه هم بلزان سره کار کوي؟
بل، زما خو لمړی استاد هغه خپل والد صاحب د فلارجان مې د چغا د ما د خطاطۍ هغه د انصورګری او شاعري استاد. بیا چې کله زګر دې سلاړ مالتم بیا یو بل استاد، استاد عرفان خطاط په نوم، دغه تر نه سي کم کار کړی دا استاد مشل په میبل استاد. نور نو هنر دا سیدا چې په تمرین په سیدا چې څه زیات تمرین کې کوم دي کار خو لیکيږي کیږي. اوس ځنګړې استاد نه لرم، بس خپل کار کوم مخ ته روان یم.
که یو څوک غواړي شي انزورګر شي، څه باید وکړي؟ له کوم ځای پیل کړي؟
لومړی خو باید د خپلې وړتیا ته وګوري. یعنی انځورګری داسې ده چې په زور باندې نه کېږي. که ته د یو شي سره انځورګری سره مینه ونه لرې، علاقه ونه لرې، بیا نه کېږي. لومړی مهمه خبره خو د مینې ده. بیا شروع د جزئیات هغه دی چې مثال جزئیات باید شروع کړي. یعنی هغه شی نه رسم کړي چې هغه ډېر ساده وي، اسانه رسمېږي. یعنی که زه غواړم طبیعت رسم کړم، غواړم چې انځورګر شم، که نه داسې نه کېږي چې ته په اول وار ټوله منظره راواخلې، غر راواخلې، ونې راواخلې، غرونه راواخلې. نه، ته په جزئیاتو باندې به کار کوي، یو جز به ښه زیات رسم کوي. کله چې د جز ښه شو، بیا ته کوی چې هغه کل خطرې ورغوي. نو هغه څوک چې غواړي مثال انزورګر شي هغه د شروع د جزئیات نو کې یا یو بل څوک غواړي چې مثال د انسان تیر رسم کې هغه کوم جزئیات مهم دي تبوال پزر او غرسم کې بیا غوښ شو بیا شوند شو بیا سترګ شو کته په دې باندې زیات کار وکړي نو کوش بیا یو بل وخت
ولیکو ورغره تاسو ول چې مینا لازمه ده فکر نکوي چې کله چې یو څوک په یو برخه کې کار وکي او تکړه شي بیا په خپل مینا ورسره پیدا کیږي
بل تر خبره ده خو اصلي چې هغه ول کار شروع کوي کنه کار یو روحیا لري کنه هغه ته چې مثال موږ یو کار کوو د کار تر څنګ تر شایا مینوي او علاقه موجوده وي یعنی کار جبرن تر سره کیږي لومړی هغه مینا علاقه مهمه ده بیا نو داسې کیږي چې کنه تاسو شاید هغه کار سخت کار شي که ته پیل وکړې هغه سټارټ وکړې شروع وکړې نو ان شاء الله بیا به دومره سخت نه درته
د انزورګری په برخه کې په افغانستان کې خلک په تسترګ ورته ګوري خصوصا په کلیوالي سیمو کې
بلې دلته خو اوس دا چې وکړې چې ما دوه نندارتونه جوړ کړي یو تیر کال او بل لږه سورز مخکې دی شو زما هڅه دا ده چې د هنر برخه په کلیوالو سیمه کې مثال رواج کما د کې اوسه کمرنګ ده اوس لنی کمر خلک ورو ورو دې پر ځخ باندې پوي شي وي ځکه ما د خپل هنر کې د وطن سیمه د ننزور کړي مثال یو زړه ژوند مې راوخسته تاریخي زیارت مې راوخست بل دی وطن غرونه مې راوخستل کنه کله چې دوی دا په هنر کې ولې د دوی خاطرات دوی خبرې کیسې سره ملګری وي دې ته یو ښه احساس ورکوه د دې دکانونو مې راوخست تاریخي شیانو نو کله چې ما دوی هغه خبرو ته وکتل دوی احساسات مې وکتل نو زه پوه شوم چې هنر سره دوی مینه او علاقه شته نو دا به ان شاء الله ورورو د غلړې روانه وي او پر کوم کې به ان شاء الله دلته ډیر ځې خلک پیدا کیږي چې هغه د هنر هغه وی ګوریا هغه بل چې دی وسره کار وکړي
تاسو د نندارتونونو خبره وکړه نندارتونونو مو څنګه جوړ کړل چیرته مو جوړ کړل څنګه مو د امکانات پیدا کړل
نندارتون خو مې دغه ما چې کوم نندارتون جوړ کړو د خمه نو مور کړو چې ژوند په مینه خوګ دی دا نندارتون مې د سرطان په یوشته باندې خپل خوونیز مرکز کې جوړ کړو که د امکاناتو خبره شي خپل شخصي امکاناتو مې دا برابر کړ بل دا و چې دا نن درتون کې ما درې برخې راوړم یو د کتاب د لوست برخه وه او دویم برخه د خطاطي وه او درېم د رسامي وه دا نن درتون مې دلته جوړ کړ او مخه مې هم دا و چې د خلک د کتاب د لوستلو سره د هنرونو سره آشنا شي وي پلي او د په ارزښت باندې پوه شي
نو د خلکو لیوالتیا څومره خلک راغله لوي کتل تاسو تاسو کارونه
خلک زیات راغله لازم ما یو غداو کنه چې دغه نندارتون کې ما دوی ته سپینې ورکه هم ورکړې مثال لته یو میز ورته شو چوکي وا بیا مې دوی ته دا ویل ما سوچې څه خاطره لکه مثال یا کوم نظر لري هغه دې راته ولي نو کله چې نندارتون پات ورسته لیکنه چې ما ول وستې نو خلک ډیر خوشاله او ډیر راضي وو دا کدوې دا خبره ځینې شاګردان دي مکاتب شاګردانو کنه یو مثال ما په دغه درګره کې د جام مینار سم کړو د کردیز بلې سارو د بوس کلاوا دوی د بیاړ مې اوس معلومات هم ورکړه دوی دا راته لیکلي و چې موږ په مکتب کې د دغه شان تفصیل وستو کنه د هنر اغیز به دا چې سړی وسره عاطفي ډول بیا کې تړي وسره نو ډیر خوشاله و چې موږ دې په اړه ډیر نوې معلومات اوریدله او موږ معلوماتي برخه چې غنور هم سره زیاته شو
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خال اوري زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی رغلوس استاسو شاعری ته تاسو شعر هم وایست بل شعر سره مو څنګه مینه پیدا شو
ما خو مخکې مو چې شعر سره مې ډیر لمه شوم توګه مینه وا دا ځکه چې موږ په کورنۍ کې مخکې ما یو تر دا خپل پلانوم چې شعر لیکل خو لیکنې غزيات کولې کله به چې هغه شعر لوستل یا به ترنوم کې دا شعر وایل کنه ما په نړۍ ډېر ښه اغیز کو نو ما اغیز چې ما لومړی شعر په دیار لسو واته کې چې زه په دریم تم شاګردم حالت مې دا لومړی شعر ولیکا بیا د کورنۍ تشویق ورورو بس کتابونه لوستل او د شاعرانو سره پېژنګلی و چې دا د شعر هنر هم دغسې مخته روان شو.
شعر په باره کې څه فکر کوي؟ په رسامي کې او په خطاطي کې ډیر کار ضرور دی، اثر لدی چې تاسو وایئ چې باید ذوق ولري، مینه ورسره ولري، اما ډیر ممارسات پکار دی، ډیر کار پکار دی، تمرین پکار دی. د شعر په برخه کې څه فکر کوي؟
بلې، تمرین خو ډیر مهم ده. ما خو د استاد لوی استاد استاد سرلی خبره یو مرکه مې اوریدلې و چې دغه شعر خو داسې چې اول ته لیکي دا ته خپل مال وکنه کته خپور کې بیا د ټولنې ته ځي. نو وای ما به چې شعرونه لیکل دا ما بار بار اصلاح کوله و ډیر شعرونه ما سوي هم دي. نو ما داس دکړي دي کنه چې شعر لوی هنر ده، کته شعر ټولن ته ورکوي دا ما چې ټولن ته وجبه ورکوي، کته غلط شعر خبروي دا شعر خبره چې غنیم ګړي وي یا پیغام ونه لري، خپل ونه لري، فکر ونه لري، هنګ ونه لري، نو دا په ژبه باندې بیا یې دفواله نه بلکې دا د ژبه سره یو خیانت او جفا ده. نو شعر ډیر زیات تمرین ته اړتیا لري، شاعر باید ډیر زیات مطالعه ولري، ژور احساس، لوی فکر باید ولري چې دا باید شعر څنګه ولیکي، څنګه خور کړي دی په اړه.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خال اوري زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. د نورو د شیرونو الوستل څومره تاثیر لري؟
ډیر تاثیر لري. یو خدا تاثیر ده چې کله یو بل شاعر لولي دغه د احساس، دغه تجربه، دغه د مشاهده سره ته بلدېږي چې دغه شاعر په کوم باندې دغه شعر لیکلی دا او څنګه کافیار دي سره تړلې دي، کوم فکر یې ځای کړی دا او څنګه موسیقي ورکړې ده شعر ته، څنګه خیال یې دغه په تورو کې انځور کړی دا. یو خدا خبره ده او بل تا ته بیا دا احساس درکوي چې ځینې خلک چې شعر ولیکي وایي دا مالی کړی ده، هغه تکرار غونډه خبره یې که ته ډیر شاعران مطالعه کوي ته پوهېږي چې دغه زه چې کومه خبره شیر کومه دا مخکې نه بل څه شیر کړی ده او دا مو سره خېږي. بل دغه د سړی هغه د شیر چې کومه برخه ده د فکری زاویه چې ده کنه د نورو شعرانو په لوستلو سره دا فرخېږي، دا به ډیر لوړ فکر کوي او شیر یې ولا شي چې د چا نه متاثر کیږي نه. ځین دا خبره کې کته بل شاعر مطالعه کوي اول ولې ته به متاثر شې نه، کته ډیر شاعران مطالعه کوي د دوی د مطالعه ته کوي چې ته یو نوې سب یو نوې لار بیا جوړ کړي.
پر رسامی و شاعری و خطاطی سربیر نور چه مصروفیتونه لري؟
بلحال خود استاد ما نور داشه خاص مصروفیت نلرم، یو خوانیز مرکز لرم، بل خوال دی سپورت استادم ما دی رزمی لوب دی استاد ما بس دقدری کلکی گی چی پانتون پارخ شوی ما نو خپل کلی مرزکی ول سوالی ته راغله یم عادل ته دغه فعالیتونه اجرا کوم معلم په حساب باندې.
بله، معلمی کوي په څه تدریس وي؟ تاسو د سپورت یادونه وکړه، او سپورت تدریس وي او که نور په مکتب کې نور درس ورکوي؟
نه، زه خو یو مکتب کې استاد ما دغه دیو موسسي یو مکتب جوړ کړی دا، البته د جونو ټولګه ده دغه ابتدایي محلي ټولګي ورته یو دلته یو استاد ما اغه د ماګه د معرفت په حساب باندې دا مونږ ځانې تدریس او اوس تا کوم ټولګي چې ما پیل کړی دا تر دریم سیم پورې رسیدلې یو په سپورت کې بیا ځاملي مونږ کار کوو تدریس وې نه دسي، یعنی یو کلب خپل لرم حال ته زدا تمرین ورکو ما شاګردانو ته د پیپټ واخه کې د رسمي لو په کې دې کې دا مونږ په لټون اجرا کوو.
د سپورت سره مو څنګه جوړ راغلی دا او بیا خصوصا مارشل آرټ یا رسمي سپورت؟
سپورت سره خو زما اړیکه تقریبا زه دیارلس کلونو م چې ما لومړی ګردیز کې دغه د بدن ښکلا ورزش شروع کړی وو، بیا ما هغه تقریبا اوه اته کاله هغه تمرین مخته یووړ، په ملي ټیم کې مسابقې وکړې، ډېر وړتون ته لاړم، هلته مې لوبې هم وکړې په دې برخه کې. بیا نو داسې شوه چې کله زه کلي ته راغلم د وبخې د هلته م چې ما دغه بدن ښکلا ورزش کوی هغه سره څنګه مې د بوکسینګ ورزش هم کوو اسې اني دا یو مونږ نه کول شي د کیټ کې دا ورته شو کومه په چې کلی تر اغلم بیا دلته ما سې فکر وکړ چې دغه د بدن خلا د جیم جوړول دا نه ممکن نه، ځکه چې یو کو مثال امکانات ډیر اړتیا د ورته سره یو کې مطلب کې بیا ما دا یو رزمي غو ورته جوړ کو د ورزش چالت مثال دوی دا د رزمي لو په غو دکې چې هغه هر جمعه چې دا منډه وو ځکه ته مې شي هغه د سپورت هغه سودی باندې جواز شوې ده مخکې به داسې و چې چا به دلته منډه کوله که نه دې بس بل ډل احساس کوو اوس خو چې سهار وځم که نه د پاخه عمر سړي را وځي دوی چې زه ګورم دوی قدم وهي نو زه ډېر د خوښۍ احساس کوم چې هغه موږ د سپورټ یا موږ د منډې اغېزه چې اوس خلک هم را وځي دوی د قدم وهلو یا د منډې په ارزښت باندې پوه شوي دي او د خپل د وجود خیال ساتي.
تاسو د روزنیز مرکز یادونه هم وکړه، همغه مو اشاره هم د سپورتي مرکز ته وکړه، کوم بل مرکز دی؟
یو ښوونیز مرکز مې هدف دغه چې یو کورس مرمات زه بیا خپله انګلیسي تدریسوم، املا انشا برخه ده، د خطاطي رسامي برخه ده، هغه تدریسوم، بل خپله دغه د کلب یو بله برخه کې ده. بیا
دا ټول په دې روزنیز یا ښوونیز مرکز کې شامل دي؟ نو اوس که راته ووایه چې له دومره ډېرو مصروفیتونو او له دومره ډېرو مسلکونو سره ژوند څنګه تیریږي په تاسو؟ د سهار چې راویښېږي اولین کار مو څه وي؟
ژوند خو ښه تیریږي، که تیریږي باید داسې جوړ کړو چې دغه ژوند باید ښه تیر کړو. سهار خو چې زه راویښېږم اول خو پلان جوړ کړ، یعنی هره شپه زه ځان ته یو څه یو پلان جوړ کړم چې زه دا ورځ باید څنګه تیره کړم. سهار کې خو زه د چای نه وروسته د جنو مکتب لرم تر یولس نیو پورې، بیا د گرمې ډوډۍ مسکین، بیا د ښوونې شروع کېږي، بس ماښام پورې دغه کوم شروع کوم. ستړیا شته، ستړی وم، خو ستا انګېزه لرمه که نه چې چا ته مې خیر رسېږي هغه تن هغه ده که نه، نو بیا ډېر د خوښۍ احساس بیا کوم.
یعنی که څوک هر څومره مصروفه وي، هر څومره ستړی وي، دا په یو شکل سره هغه انسان ته یو ډول آرامش ورکوي، وجدان یې آرام وي، همداسې ده؟
بله بالکل بالکل. او بل خدا د خدای لوی احسان ده چې ما سره د هنر هغه شته ده که نه، که زه څونه ستړی شم یا زه مثال شعر راواخلم یا د استاد پسرلي شعرونه شو یا د کاروان صاحب شاید دروش دورانی شو یا د نور نوولونه، زه خپل کور کې تقریبا شپږ نیم سوه کتابونه لرم، یو ورکوټ ونته کتابتون هم شته ده، نو بس هغه د کار ستړی په بل کار باندې بیا باسم. نو ډېر هغه ځان چې مثال که زه ستړی وم فزیکي چې یو ښه شعر ولولم یا خپله رسامي وکړم یا بل چېرته شي وګورم که نه، نو بیا بېرته جوړ شم، تکیه شم، ډاډه شم.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوری، زموش میلمه انزورگر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. تاسی چه دومره ډیر کتابونه لری له نور سره هم شریکوی؟
بله بله، ما دغه دیندارتون را وکړه ذکر مې وکړه چې ما دغه ځوان دتونه جوړ کړه، په دې کې ما سل ټوکه کتابونه غته یې خوندارې تا، بیا مې خپل شاګردانو ته دغه په کورس کې داسې یو سیستم ما جوړ کړی ده چې دوی ته د اونۍ لپاره زه کتابونه ورکوم، په هر کس پسې کتاب برسوم چې دا کتاب مې پلانکي ته ورکړه، بیا د اونۍ په آخر کله چې د کتاب مطالعه کې راځي په کورس کې دې باندې خبرې کوي چې د کتابونو د څه شي څه کړي دي، دا شیان کې مهم او څنګه مې مطالعه کړه. بیا نور هلکان دینه پوښتنه کوي په راتلونکي اونۍ کې بیا دې لپاره زه کتاب بدلوم، هغه کوشش کوم چې دوی په سویه باندې کتابونه وي، مثال ځینې ناولونه دي، لنډې کیسې دي، د ارواپوهنې ځینې کتابونه دي، شیرونه برخه ده، دا دوی ته زور کوم، بیرته تر اخلم بیا په نورو شاګردانو باندې اخوم، داسې د مطالعې او ګرد چاپېر سمه ورته جوړ کړی ده.
ځینې خلک تشویش لري چې وایي مطالعه کمه شوې ده، خصوصا د انټرنیټ له کبله یا د نورو مصرفیتونو له کبله یا د اقتصادي ستونزو له کبله. ستاسو په سیمه کې څنګه؟ تاسو به شاید ښه تجربه ولرئ ځکه چې خلکو سره کتابونه شریکوي او حتی پرې خبرې کوي.
بلې که زه دغه هغه باندې وګورم که نه چې دغه د نسل حساب، هغه کسان چې مثال عمرونه یې تر دېرشو کلونو پورته دي، هغه خو په داسې زمانه کې خښي وه چې دلته د مکتبونو هغه ډېره نه وه، یعنې هغه دومره سواد نه لري. هغه کسان چې مثال دغه اوس کوم نسل د پنځویشت نه راکته کومه کټګوري چې ده، هغه مثال چې په لوست زده کوی شي یا مکتب ته ځي، نو دوی ماشاءالله ډېر تکړه دي، ښه دي، ځکه یو خو دلته که څه ووایم چې نیټ کمزوری ده، یعنې ډېر خلک نیټ ته لاسرسی نه لري. نو ما خپل کوم دغه چې دي، یا د مکتب شاګردان زه ګورم یا د خپل کورس شاګردان ګورم، بچتدي چې زه ګورم، نو دوی مطالعې ته زیات وخت ورکوي.
عموما خلک څه ډول کتابونه خوښوي؟
زه خپله خو داسې ده چې دغه کورس کې ما دوی ته د ناول لوستلو لړۍ هم پیل کړې ده، ما تقریبا شپږ اووه ناول دوی ته ولوستل دغه د کال په جریان کې، خدای دیو بچی دی استاد نصیر احمد احمد نولمی ورته ولوسته دوی موم کی دغه د کیسو د شیرونو او دغه د نولونو برخه دی بیره خوشیږي
خدای مو خوشاله او کامیاب لرل خدای په ما
کلیسی رازی نه دیر میادی گی خدای سر سلام را لیگی نه پیغام را لیگی خلک د کلی زیرازینا خلک د کلی زیرازینا
مخام لشپاگو ده سهر تر شپاگو بجو پا منزنه چا پا دولس شپاگ نوی
ازادی راڈیو چلی رویش ساتا
خواگ کات همستا خواگ خبره تا 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 وی تمه دخ کلا ملکه سپینه کوتره وی تمه دخ کلا ملکه سپینه کوتره
مستقلی والا لو باد کا گوالدہ